السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم په تکراری بڼه لرو، خو درس مخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم، لمړی د خبرونو ساټی کې تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پاکستان په یو شمیر خارونو کې تیر ورځ خبریالانو په یو مظاهره کې ویلي حکومت او امنیتي ادارې دې پر دوی نامعلومه حمله کوونکي معلوم کړي، او د امریکا په بلاروس د یوې مسافر وړونکو الوتکې په زور درخکته کولو د یو خبریال د نیولو له کبله نور بندیزونه عملي کړي. د خبرونو تفصیل: په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوو جلا جلا پیښو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د مې په 28 د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ای پی او بڑوخیلو سیمو کې رامسته شوې دي. د میرعلي تانې یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د ای پی په سیمه کې یو ځایي تن په ډزو وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. په بڑوخیلو کې وسلوالو یو ځایي تن له یو هوټل پورته کړ چې وروسته یې مړی وموندل شو. تروسه د بریدونو ذمہواری چانه د منلو پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 24مه پیښه ده. پرون د مې په 28مه د پاکستان قومي اسمبلی دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نه په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس ته نورو 120 ورځو لپاره وغځوه. په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ویناوه چې د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي، نو باید چې سپیکر اسد قیصر د دې قانون د غځولو د کاروایي اجازه ورنکړي. د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د نیب د قانون غځولو په اړه قرارداد وړاندې ک، وروسته سپیکر د اسمبلی غړي وشمارل او دغه قرارداد پر مخ وړلو اجازه تی ورکړه. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د وزیر اعظم عمران خان د حکومت په وینا د دوی پر ضد انتقامی کاروایانی کوي، خو حکومت وایي نیب یو خپلواک اداره ده او د نیب چارواکي هم بیا د انتقامی کاروایانو تورونه ردوي او وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره کار کوي. پرون د جمعې پورس په اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو خارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاج وکړ. د نامعلومو وسوالو لخوا د خبریالانو د تختولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. د مې په 15مه په اسلام آباد کې د اسد تور په کور نامعلومه وسوال ورغله او هغه یې وواهه. نوموړي وروسته دغه پیښې خلاف اف آی آر هم درج کړ. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اداري مشر شهزاده زلفقار تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل تر اوسه پر خبریالانو د نامعلومو حمله کوونکو په اړه معلومات وړاندې نه کړل شول.
مشر ګورنمنت سره دغه وینا دی چې تاسو چې دی دا نامعلوم افراد خو ډیر آسان دي. مطلب سیده دی تحقیقات او کې د پولیس دی همیشه په هر کرایم کې خلک نامعلوم افراد دي، نو دا د پولیس کار دی، د انټلیجنس ادارې دی، دا هغوی کار دی چې هغوی نامعلوم معلوم کړي.
بلخوا د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مې په 28مه د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل حکومت یې هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي او زیات کړه چې د اسد تور په قضیه کې پرمختګ کړی دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول قومي مرکز ویلي دي چې د 13 کالو او له دغې د ډیر عمر د سکولونو استادان نن نه د واکسین مرکزونو څخه د کورونا ضد واکسین لګول شي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مې په 28 ما په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې د کورونا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې فیصله شوه چې د ډیر شکلونو نه د ډیر عمر کسان هم لنن نه د روغتیا مرکزونو ته ورتلی شو په موخه خپل واکسین لګول شي. او امریکا په بلاروس ته وی مسافر وډون کلوته کې په زور د راخکته کولو او د یو خبريال د نیولو لکبله نور بندیزونه عملي کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جینساکی پروند مې په 28مه په یو بیان کې ویلي شي په دې کې د بلاروس په نهو سرکاري سوداګریزو ادارو باندې بشپړ بندیزونه شامل دي چې د جون د 3 منټې راهیسې به عملي کیږي. دا خبرونه
خبرونه خبرینم د فرخنده اسد نواری د ورزوز د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته د شمالي وزیرستان په میرالي کې پرون دوه هدفي بریدونه شوې دي. په دې دوه جدا جدا حمله کې دوه ځای کسان وژل شوی او بل زخمي شوی دی. پولیس چارواکي وايي د پیخه د میرالي تحصیل په پیو بڑو خلو سیمه کې شوی او بریدکونکي په تخته کې بریالي شوی دي. په دې اړه نور تفصيل د عمر وزیر په ريپورت کې اورو.
13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوه جلا پیخو کې دوه ځای کسان وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دغه پیخه د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل په ای پی او بڑوخیل سیمو کې شوې دي. د میرالي تانه یو پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ای پی سیمه کې وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلې او ورسره بل ملګری ژوبل شوی. ژوبل شوی کس د میرالي روختون ته وړل شوی. د پولیس چارواکي په خبره دویمه حمله د میرالي په بڑوخیلو کې شوی چرته چې یو ځایی تن وسلوالو له یو هوټل پورته کړ او لږ سات وروسته یې مړی وموندل شو. د میرالي ځایي کسانو هم مشال ریډیو ته ورته خبر ورکړ. دوی وویل وسلوالو په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان ووژل او وتښتېدل. تر اوسه د دغو وژنو ذمهواري لا چا نه دی منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي برید دی. دغه تازه بریدونه په داسې حال کې شوي چې په سیمه کې د مئی په 26 پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه ولسی غونډه کې په علاقه کې د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بل پلو د شمالي وزیرستان مرسی خیل قبیلې خلکو د پرون نه د احتجاج په توګه بنو غلام خان مرکزی سړک د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړې. ځایي خلکو تر هغې وروسته دغه احتجاج پیل کړ چې په وینا یې د دوی او مبارک شاهي قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر شخړه روانه وه او پولیسو د گرفتاری پر مهال پر دوی ډزې وکړې. یو تن یې ورله ووژلو. د احتجاج یو ګډونوال او د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد غړی رضوان مشال ریډیو ته وویل چې مړی په سړک کې خودې دی او احتجاج روان دی. د پیښې پلټنې غواړي او کاکړو پولیسو ضد د مقدمه درج شي.
احتجاج کړی دی مرسی خیل پولیس طرف نه غونډې کسان باندې سټیټ فایر شوی دی. لہذا دی وی چې می سره دا ظلم شوی دی چې دغه واقعي تحقیقات غوړي او په دا کسان چې واقعیا کې ما دوه په دا شی ملګر کسان شي ایف آی آر وکړو. قربانی مې شهر مې راځي چې ما دوه روډ باندې غیر مایه نمود تک باندې وي تمره تر اندې ځایني او قانوني مطالبات پیرا شوی نه وی هغه تر دې ورځې کې احتجاج دی دا او دوام لري.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو سره د پرون نه په خبرو لګیا دي خو لا یې څه نتیجه نه دی ورکړې. نوموړی وویل چې سیمه کې اسلحه نمایش کوونکو او د غټې اسلحې کارونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر هغې به سړک بند وي په احتجاج به وي تر څو چې د ککړو پولیسو ضد مقدمه نه وي درج شوې او د وژل شوي کس کورنۍ ته انصاف ترلاسه شوی نه وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د ریډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پولیس چارواکي وایي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې بعد د جون د لومړۍ نیټې څخه نه یوازې د هوایي ډزو مخنیوي کوي بلکې په ښار کې د ناقانونه گاډو او وسلو پر ضد به هم سخت ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان هایکورټ پولیسو ته په ښار کې د امنیت د حالت ښه کولو او غیر قانوني هلو ځلو د مخنیوي حکم ورکړی دی. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ډی ای جی زر اکرم ویلی دی چې په کوټ ښار کې به د تور چشې او جلی نمبر پلیټ موټرانو ترڅنګ چې کوم خلک وسله د ځان سره ګرځوي یا اوایي ډزې کوي د هغو په ضد به پولیس سخت ګامونه پورته کړي. د مئی په 28 نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت هغه وویل چې په کوټ ښار کې په ګڼ شمېر کې به کاغذ رخصې او موټران ګرځي او زیاتره د پولیسو او نورو حکومتي خلکو په نمو چلیږي. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د کوټ شار د پولیسو مشر شوکت خان مومند وویل چې د جون د لومړنی لیډ څخه به په کوټ شار کې د مځکو د قبضهګرو او شخصي وسلوالو کسانو په ضد د ګامو پورته کول لړۍ پیل شي.
عوام دی وای فائرنگ کوي په مختلف ایونټس باندې ودونو کې او کوزدو کې، لہذا په دې باندې دا ګولې چې کوم بالازی او په دې باندې زمونږه معصوم خلک چې کوم زخمیان کیږي یا شهیدان کیږي، دا غي په ول باندې های کورټ بلوچستان هم یو آرډر کړی دی پولیس چې کوم دی په باندې ان شاء الله نیکست حکمت عملی جوړ کړل او په دې باندې سترن ایکشن چې کوم دی هغه پولیس اخلي.
د کوټ د پولیس لوري دا ګام په داسې وخت کې پورته کیږي کله چې د بلوچستان های کورټ لخوا د مې پښ پروشته منیټه و صوبایي حکومت په کوټ شار کې د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر د ځنګړي ګامونو د پورته کولو امر شوی وو. په دې اړه و بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکوونکی سید نذیر اغا ایډوکیټ نور حال څه په داسې ټکو کې راته بیان کړی.
په شار کې کمی تور چې سیدی په خلکو په ګاډیانو کې او سات سات چې دی کوم خلکو غیر ضروري چې دا اغا د ګنمنان چې مشتوي مشینان او ټوپکان اصلي ورکړي په ګاډیانو کې دي چې نو ولي غیر ضروري نو موږ های کورټ ته داسې دا او کله چې په داری پابندي ولګي او باز خلک چې دی غیر ضروري تور پر چې دی نمبر پلیټونه لګولي په نمبر پلیټو کې دا لیکل چې زه د پلاني کوم خان هم زه د کې شپ کورو کې سېنټر یا صوبای اسمبلی ممبر یا کومې اسمبلی په اغا کور تقریبا پر شپږ وو ګاډیان باندې دار هم دی نمبر پلیټو باندې لیکلي د سېنټر ګاډي د کومې اسمبلی او د صوبای اسمبلی دا ممبر دی موږ دا خاتمه دی وسی
د بلوچستان های کورټ و دې پرخته د ولس لوري هر کله یې سوې دی. په دې اړه په کوټ کې نامتو خبريال سید علي شاره ته وویل چې د پرایویټ یا شخصي ملیشیا یا ډلو لوجه د کوټ شار و امنیت لوی زیان اوښته دي.
اصلي سکیورټي ګارد دا خلکو وسی سوشل سټیټس دا یعنی پټولنه کې چې څوک یو حیثیت ځان ته غواړي کاغه سیاسي وي که قبایلی وي نو هغه داسې کوي چې دا سکیورټي ګارډز وسره وي، لیکن د عقل په دنیا کې د دنیا په طریقې افته ملکو کې هلته که وګوري اصله چې دا هغه د ریاست سره وي د ریاست ادارو سره وي د افرادو سره نه وي د شخصیتو سره نه وي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په کوټ شار او د سوبې په نورو برخو کې د قبایلي او سیاسي مشرانو سره د وسلوالو ډلو ګرځېدل او دغه ډول پر مځکو د قبضو کولو په پیش کې نه هوا زیاتوالی راغلی دی، بلکې ځینې کسان هم پکې وزل شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسووره او اوس د یو رپورټ طرف ته ورزو. په خیبر ضلعه کې د ماربل کارخانو اتحادی مشرانو غوښتنه کړې چې الته دی د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې لخوا تړل شوې کارخانې پرانستل شي. دوی وايي چارواکو یو سل سلور کارخانې تړلې دي چې له کبله یې په سلګونو ځایي کسانو روزګارونه بایللې دي. بلخوا د چاپیریال د ساتنې صوبایي ادارې چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه وروسته اوس الته د دې ادارې ټول قوانین غځېدلي او په کار ده چې د کارخانو مالکان د ماحولیاتو د ساتنې قوانین عملي کړي. تفصیل فرحات شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د ملاګور ماربل کارخانو اتحادی غړي وایي و میاشت پوره شوه چې د دوی کارخانې چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی د ګندو اوبو بهېدو او ملبې نه پورته کولو په تور کې تړلې. دوی وایي د دغې ادارې لخوا ورکړل شوي ځینې شرطونه یې منلي خو د دې باوجود ورسره څوک رابطه نه کوي. د ملاګور ماربل کارخانو اتحادی پریس سیکرټري سعید خان مشال ریډیو ته وایي
276 یونټس په دې کې تقریبا 15000 پورې چکم مزوران دي هغه پکې پر روزګار باندې او اوس چې کم از کم 104 کارخانه سل شوي دي د سره ټول مزوران به روزګار شوي.
د ملاګور ماربل کارخانو اتحادی نائب صدر نور اسلام وای چې موږ د کارخانو نه بيدونکو بول لپاره ټینکر هم جوړ کړي او ملبي به هم پورته کړو خو اوس په کار و د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي دلته راغلي وای او د دوی د اوسنۍ حالت کتل وای
اغه چې کم ډیماند چې وی ویچاره 10x10 غ جوړې کوي ټینکې جوړې کوي هغه مو متصحده پوری جوړو جوړې کړي دي خو اوس پکې یو غټ مصیبت دار اغلې دی چې څوک دا سیز قبلینا او نه دا وای چې موږ د چا سره او په ان ریټن کې یو سیزم نشته یو کارخانه تم نوټس نه دی ملاو شوې.
د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې په خپل درس کې ویلي چې د کارخانه د ځای ولس په شکایت تړلې او چې کله د دغه کارخانو مالک مکان د گندو بو او ملبی ځای کول لپاره مناسب بندوبست وکړي او دوی پر مطمئن شي نو بیا به ورته خلاصوي. د دغه ادارې چارواکو دا هم ویلي چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته د چاپیریال ساتنې ادارې ټول قوانین عملی شوی او دا بعد هر کارخانه مالک عملی کوي. د ملګرو سیمې زیارت وایټ، کیمور، زیارت بادل او ریډ ان وایټ په نوم ماربل ډیر مشهور دي او د ملک یو شمیر برخو ته ترې وړل کیږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته برزوستي او ریپورت طرف ته. نن د مین هشتما په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي. پښتو د هندي، آریایي ژبو د کورنۍ یو ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 زره کال وړاندې له آریک څخه بیل سوه، نو د وخت په تیریدو سره په خپله په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر 104 ګردودونو ویشل سوې چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په وګړو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بیلابیلو معتبر سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 2000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 140% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسی نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریم خبره دا ده چې دی ټولنیزی رسنو په ذریعہ پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعہ او د وینا په ذریعہ ډیر زیات استعمال کوونکي ملري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 208 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 18 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیل سرچینو او څېړون لمخي د افغانستان لا اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه چې باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبه حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه تر رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 70 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي، او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتلې کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې دې سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دي چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر اس پا پہ خبر کے دماسپخین دونی میں بجے شوے دفرخند اسد نہ بلند خبر نہ وورو
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوو جلا جلا پیښو کې دوه ځای کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د مئی په 28مه د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ای پی او بڑوخیلو سیمو کې رامنځته شوې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 24مه پیښه ده. پرون د مئی په 28مه د پاکستان قومي اسمبلی د دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نه په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس د نورو 160 ورځو لپاره وغځ په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو بیناوه چې د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي نو باید چې سپیکر اسد کیسر د دغه قانون د غزولو د کاروای اجازه ورنکړي. پرون د جمعې په ورځ د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نور خارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاج وکړ. د نامعلومو وسبالو لخوا د خبریالانو د تختولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. بلخوا د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مې په وښتمه د وی خبري غونډې پر مهال د وی پښتنې په جواب کې ویل حکومت یې هڅه کوي چې د خبريالانو تحفظ یقیني کړي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کمی مرکز ویلي چې د اتلسو کلونو اولاد دغه نه د ډیر عمر د سکولونو استادان نن د مئی د 9مې څخه د واکسین مرکزونو څخه د کورونا ضد واکسین لګول شي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د مئی په 28مه په خپل ټوئیټر په اړه ولیکل چې د کورونا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې پریکړه شوې چې د ډیر شو کالونو د ډیر عمر کسان هم لنن څخه د روغتیا مرکزونو ته ورتلې شو په موخه خپل واکسین لګول شي. او امریکا په بلاروس ته وی مسافرون کې البته په زور درخکته کول او د یو خبريال د نیولو لقبله نور بندیزونه ملکوی.
د فرخنداسد نملند خبرونه واره د لوس وخت شوه دی د ونیز خبرونه روغتیا او درملنه د دې خبرونه قرب احمد الله دی او د خبرونه درته نن موږ په تکراری بڼه خبرو.
روغتیا او درملنه
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه کې درته زه احمد الله هرکلی ویم. په نننۍ خبرونه کې به د سالنډۍ یا د مې ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو. د سالنډۍ ناروغۍ علامات څه دي، د دې د تشخیص او علاج، د دوا استعمال او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. ډاکټر عرفان الله صاحب را سره د ټلیفون په کرخه موجود دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
السلام علیکم جناب ډیر مننه احمد الله جان صاحب.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب د سالنډۍ یا د مې یا استما چې کوم ته ویل کیږي د دې ناروغۍ په اړه اوریدونکو هم ځنی پښتنې را لېګلې دي، خو په پروګرام کې د هغې شاملولو نه وړاندې غوښتل مې چې زمونږ اوریدونکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده، د دې علامات څه وي.
سالنډۍ د تنفس یو بیماری ده چې پاره کې د تنفس د نظام مختلف غړي یا رګونه یا د هوا په پونه نرخري چې موږ ورته وایو د سوجنه تنگ شي. نو کله چې دا تنگ شي نو پدې کې په هغه مقدار کې اکسیجن چې کومه تیرو هغه نتیریږي او د کسې چې کوم فاضل یا فاسد ګیسونه لکه کاربن ډای اکسایډ یا کاربن مونوکسایډ هغه واپس کول د دواړو لارو کې یو تنگتون پیدا شي او د دې مقابله کې بیا اسینه شنګيږي، اسا لند کیږي او ورسره ټوخی راځي.
صحیح.
دا ځکه قسم علامتونه چې کله روچت شي نو دې ته مونږه آسما یا سالنډي وایو.
او ډاکټر صاحب دا د هر عمر کس ته کېدلې شي کنه ماشومان او ته لکه دا نکیږي یا غټان او ته کیږي؟
ماشومان او کې د دې مقدار زیات وی نسبتا، یعنی ماشومان نو مطلب د اتلس کالونو چې کم عمر کې انسانان دي، لکه کومه سره چې کومه ډیټا ده چې فرض کیا 18 میلیونه خلک په نړۍ کې ککړ وی د دې بيمارۍ څخه، نو پدې کې به 15 میلیونه چې دا به د اتلس کالونو کم وي.
ها
نو دا یو غټ مقدار دی. ماشومان په زیات ککړ کیږي.
نو ډاکټر صاحب دا وجه څه ده چې د ماشومان دومره زیات د دې ناروغي ښکار کېدو وجه څه ده؟
ماشومان چونکه د نشونما د مرحلو نه تیریږي، هر ثانیه هر لحظه هر ورځ د دې بدن وده کوي، غټیږي، مختلف اعضاء غټواله پیدا کوي، او دغه سي د دې د خوراک ضرورت هم ډیر وي، او دې ته د خم مقدار کې د اکسیجن ضرورت وي. ځکه چې اکسیجن چې دی دا تاسو ته پته ده چې زموږ بدن د تقریبا 15 خلیو یو مجموعه ده،
صحیح،
او دا هر خلیه په ځان کې خپل یو ژوند لري، او د هر یو خلیه ته اکسیجن پکار وي او خوراک پکار وي. نو ماشومانو کې ځکه د دې دغه زیاتی ککله د سا په لارو کې تنگتون پیدا شي،
صحیح،
هغه په هغه مقدار کې اکسیجن او خوراک بیا مختلف خلیاتو ته نه رسیږي، نو د هغې وجه نه ماشومان زیات ښکار کیږي.
ډاکټر صاحب، د علی محمد یو پوښتنه را لېږلې ده، وایي چې که یو څوک د دې سالنډۍ یا د دمې ښکاري نو احتیاط ورته څه کول پکار دي؟
دا چې کوم آسما دا یا سابندي چې مونږ ورته یا سلنډۍ چې ورته وایو، ته دې لا بنیادی وجوهات پوره مونږ ته نه دي معلوم چې څه څه وجوهات نه د هوا لارې تنګیږي. خو مونږ دا کوو چې بیا کله سړي ته دا تکلیف شي نو هغه له مونږ دواګانې ورکو، هغه خلاصې کو او سړي تکلیف ختم شي. ولې کیږي؟ د دې اوسه پوره چې کوم مونږ ته وجوهات معلوم دي، نو هغه د نوي جدید طرز چې کوم کورونه دي، لکه دا مترقی قومونو چې کوم دا د فلیټ سیستم جوړ شوی دی، لوی لوی تعمیرونه وایي کې وړو وړو کمرو کې ژوند کول، هغې کې روشندانونو غیر موجودگی، دنور کم والے، نو یو خود دغه وجه ده. بل دا په خاطر غربت سره نږدې یا غریب خلک کم چې د خاریو په لمنو کې چوسیږي،
صحیح،
نو هلته کې د خار چې کوم انډستری ده یا صنعتونه دي، دغه فضلجات په غوبو کې راځي، او په دغه سه منطقو کې تاسو کتلی دي احمد جان صاحب، چلته کې نه ته خار غونته کې سہولت وي، او نه د کلو غونته کې ونی بوټي ډیر وي، او نه تازه فضا وي، نه تازه هوا ورته ملاوي، نو دغه سه خلک هغه د زیات کار کوي. دغه سه بعضی خلک چې هغه په مختلف کارخانو کې کار کوي، لکای کې د رنگ سازه کارخانه ده، دا موټرو ته چرنګونه ورکي یا تعمیراتو چې کوم رنگونو والا کارونه دي، دا سرمنو کار کوونکی ډندت بتا سپیژن یا په خوا به اور باندې مالوچ تازه کول او کول به په میدا کول به
او ډندس سم وتوي،
دا او ډندت هم وي ډندس سم وي، دا ډندس وهون کی خلک یا هغه خلک چې د ناستې کار کوي او د سینې اډو کی په خېټه باندې زور چې مطلب دا چې دی ورپسې ټټ وی داسې، نو د داسې خلکو چې کم سګی دین او هغه بیا صحیح طریقې سره اکسیجن نه خلی، او دا غي د وژنې د تر مرزونه پیدا کیږي. نو د دې لپاره بیا طریقه ساده طریقه دا ده چې مونږه د خپل د ناست یا د کار کولو چې کم پوز یا طریقې کار دې دیوند نظر وساتو، په کورونو کې په کمرو کې چې زمونږه کړکۍ وي، هوادار کمرې وي، او ماحول غیر چاپیره چې کم ده، دې کې 50% پزمکه باندې د زمکه 50% باندې مونږ ته ونه بوټي پکار دي.
ډاکټر صاحب، دا چې کومه بيماري ده سالنډي والا، دا کوم موسم سره هم تړاو لري؟ لکه مطلب یا یخنۍ کې زیاتې دل یا ګرمۍ کې زیاتې دل؟
بالکل احمد جان صاحب، موسم یا توده خچې ده، دا د کائنات په هر شي باندې خپل اثر اچي. اصول دا دي مونږ وینو روزمره چې کم شي ګرم شي نو هغه فراخ شي او پلند شي، او کم شي چې یخ شي نو هغه راغونډ شي.
بالکل،
په یخنۍ کې چونکه دا چې کوم ایر په تفوس لاري چې دی نو دا یخ شي نو دا را تنگ شي، او اوړي کې دا توده کې سره کولاو شي فراخ شي، نو اوړي کې د دې تکلیف کم وي، او په جمی کې بل خصوص چې یخ او اگاګانې پوريږي نو بیا دا د سالنده تکلیف شي وي دا ور سره زیات.
همرنګ چې کوم دی اغه د متحده عرب اماراتونه د یو پښتن را لګل ده چې څوک وي د سالنډي لکه د ناروغي چې کوم ده د سره زیات مخ وي، نو باید څه د سیو کې چې دا په مکمل توګه ځان د دینه وساتي، او بل دا چې هغه خلک چې د زړه ناروغي لري هغه ته هم د سالنډي ناروغي مطلب خطر چې کوم ده ول زیاتې؟
بالکل، درخه پښتنه کړي ده الله دې سن نصیب کړي. هارت فیلیر یا د زړه ناکامي دا چې کله موجود شي
نو داغه مقابل کې په سبو کې اوب یا پس زمشي خلک ورته عموما وي چې سینه کې اوب شي وي نو هغه سبو کې دننه وړې وړې پوکڼې یا غوچې وي لکه د انګور دانې انګور غوچه چې څنګه وي داسې وړې وړې الویولایز ورته وایو احمد صاحب
صحیح
کله چې یو سړی تنفس واخلي نو دا اکسیجن هلته لاړ شي او دا الویولایز ته نه ډکې شي او هغه سره د هغه د پاس سره نری نری کیپلریز کیپلریز مطلب هغه په نظر نه راتلی چې رګونه دلونه کیپلری موږ ورته هغه تیر یو هلته نه هغه اکسیجن واخلي دا وینه صفای شي او زړه یې بیا د بدن مختلف اعضاو ته د ترتیب سره لیږي نو کوم خلکو کې چې د زړه تکلیف وي نو هغه کې د سالنډه تکلیف شته دا امکان پیدا کېدای شي او دې کې ټول نو خبره دا وی چې یو خو دې د زړه علاج جاری وساتي او ور سره په ضمن کې یو هو لکه نن سبا چې کوم حالات په ګرد نه راځي چې نو کور نه بهر په کار د چې دې کله غنې کنه نو چې ماسک خامخا په پوزه باندې دي او بلا ضرورت دا چې زینو ته نه ځي کوم ځای کې چې د خار فضلجات لکه د هر خاري نه بهر تاسو ګورئ په احمد صاحب دا چې کوم زمونږ د سنتونو فضله وي دا په خوړونو کې یا ندونالو کې بهیږي
جی
نو دا هغه نه بد بوی راځي او دا بد بوی کې بیا مختلف قسم ګیسونه وي بیکټیریا وي فنګس وي او په نظر نه راتلو کې وړې وړې زرې پکې هغه بیا تنفس په لارو کې نخيږي او سړي ته دا تکلیف پیدا کوي نو بلا ضرورت ګنده ځینونه ډډه کول پکار دي او دا خلک چې د سمجھ نه د خاړیو په لمن کې اوسېږي نو دې ته دا کوشش وکړ چې د چا پر چل د صفای د چالو ساتي او کورونه چې دا فراخ ساتي او په کمرو کې روچندانو نه حتمن ولري
صحیح
نو نو دا نن کو وړو وړو کورونه کې چې کوم خلک اوسېږي د غربت د وجې نو هغه بیا د دې مارې خطر کې
یو بل اوریدونکو د زریاب اغه دا یو پښتنه کړی دا چې د سالنډې یا د مې چې کوم د دې څه مستقیل علاج شته دی او دا څومره وخت کې لکه چې انسان یو کې خکېږي د دې نه په مکمله توګه باندې
احمد یوسف څنګه چې مونږ ویل چې مونږ ته وجوهات پرانې معلوم ده سو وجوهات چې مونږ په لاس راغلي دی یو خدای دینه خلک به په خپل ډډه کوي چې څنګه کورونو کې نو سيږي چې پر سل صفا او ساتي یا کې او بوس کلو څخه ډډو کې هر هغه خوراک چې په بوتل کې یا ډبېنو کې بند وي دا غیر صفه ډډو کی او چې کله هم چاته الرجی یعنی انګی ورته راځي دا ګرد غبار چې کله د تیریږي او پوزه بېږي سترګې سېږي کی دا الرجیک رینایټس او الرجیک سینوسایټس کیږي نو هغه کوم دغه سی کیفیت وی لکه څنګه چې سالنډې کی
صحیح
او سالنډې چې دا ځان له بيماري دا هغه ځان لدی نو د دې شی نو صفه ډډه کول چې دا ډېر لازم دی ورته
صحیح
اوسه کولی شي چې دی همیشه لپاره تازه وبوس کی یا تړ می وبوس کی او د لکه نن سبا چې کم میګاجات بل خصوص کم خټکی دی خربوزې دی یا انګوانی دی نو دا مون تسلسل سره د سو کالونو دا خبره کوم چې دا کلم تاسو خو نه هیڅ وخت دا پینځي ها عموما زمو خلک به دا خبره کوي چې را انګوانه خدانه نه ګیروي یا خټکی کې چې کم د خوراکي صداقه نه نه ګیروي نو موږ ولي وینځو نو دا غي وجه دا ده چې کله احمد الله جان صاحب تاسو چاړه یا چاکو په دې یو دا پوي نو دا غي د پاسه چې کوم ګرد غبار چې په نظر نه ښکاري یا جراثیم پراته وي نو دا د خوراکي اجزا هم ور داخل شي
صحیح
دا غي مقابل کې دا تکلیف نه پیدا کیږي نو دا احتیاطونه پکار دي
ډاکټر صاحب دا یوسف خان دلگیر چې کوم دا غي د پښتنه را لګلې دا وایي چې دا سالنډي چې کوم دا د کم شیرس شي سره زیاتیږي او کم شي چې کوم دا غي سره دا کمیدل شي او بل دا وایي چې د دې لپاره واکسین هم شته د زیاتیدو او د کمیدو وجوهات خو تاسو بیان کړل خو آیا واکسین هم شته د دې لپاره
دا چې سو واکسین بالکل نشته دی
ها
زکه دا چې کوم ویسلز مو وایي کنه ویزو ډایلیټرز یعنی چې کوم ویسل نرمۍ اخلاصوي دغه قسم داروګان موږ ورکو چې دا رګونه یا د تنفس څخه کم لار ده چې دا فراخوي کولوي او په دې کې کوم ګرد غبار نختې وي چې دا صفاجي زمين کې دي دا کوي چې همیشه خپل پوزه دوره درې سلور دل تر 15 دل صفا سات صفا کوي او بو سره او چاته چې دا تکلیف نه دی لګ د مالګې غرغړه کوي او معمولی شان ته مالګې چې وګورئ تر ما هغه دی پوهه چې کشته چې دې کې دا ذرات نه خلی نه نو بیا به دې ته دا تکلیفونه نه وي.
صحیح. او ډاکټر صاحب په خوراک کې داسې څه شته چې دا غي د وژنه د ناروغي چې کوم دی یاده زیاتیږي یا داسې کوم خوراک چې دا غي کول سره لکه مطلب غدي د پاره فائدہ مني؟
فائدہ مند خورته موږ صدا سه نشو کودل خوراکونه خطول ضروری دي. البته چې کوم دی کې نقصان راسي کوم خوراکونه غدي ته موږ بار بار وایو لکه پای کې یخ او بسکل دي د وور او بسکل دي د وور خوراک دی جالي یا ایسکریمونه خوراک دي گرد و غبار کی بلا ضرورت بغیر ماسک نہ گرزیدل چی دی تا خطرناک دی دغه سې چې کم کارخانی دی فرض کیا د سرمنی کارخانه دا یا د مالوچ کارخانه دا یا د کپڑے رخصازه چې کم کارخانی دی چې کم کې دا نری نری غبار الوزی نو دا چا چل تک کار نه نو باید هغه غلط نه زی هغه منطقو ته دیم نه زی او دغه سې کم منطقو کې لګا د پېښور حیات آباد کې تاسو کا خیال کړی وی دا الټا انډستریل اسټیټ دی دا ټول فوزل جات پر هغه خورونه کې را وایي دا حکومت هم کمزوري ده او د خلکو دا یې په غاړه باندې دی اوسېږي نو په دغه بدبوې کې یا هوا کې کم دا غې نه هغه بخارات الوزي نو په یوه کې مختلف قسم تیزابي اجزام وی اساسي یا بیس سی وی دا هم وی فنګس او جراثیم دا هم وی مختلف بکتریا هم وی نو دغه سه منطقو کې خلکو لپاره کار دی چې اغي خام خام ماسک استعمال کی کا فرض کې د دې خوشا کی او کمرې چې د هوادار یو ساتي او یخې وبو په هیڅ صورت چې د انسان د صحت لپاره فائدہ مند دی نه دي تازه خوږې وبو د کوی چې کم دي نو دا همیشه بهتري دي او دا هم موږ ویل چې هر هغه خوراک د دارو نه بغیر چې ډاکټر تجویز کړی وي کنینو په بوتل کې یا ډبی کې د خوراک هر شی چې بند وي نو د دې خوراک د نقصان نه خالی نه دی.
صحیح. نو ډاکټر صاحب لکه تاسو چې څنګه ویل چې دا دوړه او دا ګرد غبار او دا خبره تاسو وکړین نو هغه کسان چې د سکرو په دې قانونو کې کار کوي یا دغه شانتي د ماربل او کارخانه چې کوم دی لکه کال ته مونږ وګورو نو هغه خو او زیاتره مونږ ګورو چې د څه ماسکونه خاص کر ماربل او کارخانه ماسکونه هم نه اچولي نو دغه خلکو لبیا څه کول په کار دی ځکه چې هغه خو بیخي لکه دا واړه واړه زراعت چې کوم یا خو دی بیا مخامخ یو ته ډیر زیات.
بالکل احمد جان صاحب دا خو تاسو د پاکستان یا د افغانستان متعلق خبره کوي خو عمده خبره که تاسو وګورئ په غربي نړۍ کې یا چې کومه مترقی نړۍ ده اداغي په کارخانو کې چې هر مزدور کار کوي نو داغه خپل یو پروتوکول یو حساب کتاب سره یا خپل لباس کې وي یا داغه هلمټ لګیدلې وي چې کوم دې ایر کلیز دی په هلمټ کې شامل وي یا د ماسک کې سم یو شی چاري او قسمه فلټرې لګیدلې وي چې د تنفس ونه ری ساري خو دغه شی نه چې هغه پوز نه یا د خپل دلار نه تیرې دوه تر پریدي دغه سه په خوته د اغي چې کوم دی بوتان وی لاسونو ته د اغي خاص قسم دستانه لګي دلی وی زکه چې دا شی نه کله په سرمن لګي نو چې کوم دی کې تیزابي یا اساسي ذرات نه هغه په سرمن کې بیا داخليږي
جی
او د سرمن د لارې نه هر شی بدن ته ننوځي لکه مونږه مثال دا ورکو چې فرض کې مونږه چاته یو ملهم ورکو چې سرمن باندې چرته زخم دی یا سپونه دی یا خوښمه ده درد کې نو باز وخت مونږه غا دافې درد کریم ورکو چې دا په مالش کا او ټیک وشي نو د دې نه دا پته لګی چې سرمن د لارې نم دا جراثیم بدن ته ننوتې شي نو کم رونه چې پاکستان کې افغانستان کې ایران کې په داسې کارخانو کې کار کوي اگر چې دلته خو قانون شته خو په کتابونو کې پروت دی عملا نه دی نو دې نه خپل په کار دي چې د خپل تحفظ دغه بنیادی اقدامات چې د دې اوچت کې لکه هلمټ په سر ول دستانه بوټ او ډانګری اغوستل نه شته کمیس پر پټ کې د کارخانه کار ته درېدل چې دا ډېر خطرناک دي ست هم د هوا سره یا چرته د ماشين پرځه کېستا کمیس یا پرتګو یا پګړې ان خطه هم شي هغه مرګونی کیفیت پیدا کوي. نو دا احتیاطونه به دی پخپل کوي.
صحیح. او ډاکټر صاحب محمد یوسف عمده سره تړل دا یو پختنه کړی دا چې لکه مطلب څوک یې دا کارخانو یا دې کې کار کوي او دغه شانتي دا ګرد غبار یا دغه چې کمی دا زیاتی، نو دا ماسکونه چې عام نن سبا وي د کرونا نه بچ کېدو لپاره کم ماسکونه من کارو، نو آیا دا استعمالول په کار دي کنه دا نه کوي کار؟
که تاسو اجازه راکړئ په دې باندې زه لږ یو منټ تفصیلي خبره وکړم.
جی جی بالکل.
ماسک چې دی دا کوم چې موږ استعمالو اصلا د خپل عمر چې دی دا تقریبا 15 دقیقو نه تر 1.5 دقیقو پورې دی.
ښه.
ته تم سرجیکل ماسک وایي. دا دی دو رنگ وی، یو رنگ سپین وی او د بل مخ رنگ شین وی.
جی.
نو په دا باندې خو کدی ته موږ هر څو یو باندې پوریږي، خو دا ماسک طریقه دا چې دا یو ځل تاسو په پوزه او مخ باندې واچولو نو دا به کار کوي. کدی ټول ورځ دغه شی لکه دی، خو چون کې په اپریشن تھیټر یا عملیات خانو کې نه وي نو دی لپاره خدا کار کوي. خو زمونږ دلته بدمرغي دا ده مثلا دې دا ماسک لګی بیا سو وخت پساره کوس کې جیب کې کیږي.
جی.
او بیا د جیب نه راوباسي، بیا ورته پته نه لګي چې دا ما په کوم طرف مخکې غوسلې و. نو بیا واغوندي، نو اوس دا چې فرض کې ما سپین مخ په هر ساتلې او غوسلې نو ما په خوره بخارا پورې لاړم، ډیر زیات لوګي ګرد غبار جراثیم دا دي کې نښتي دي. نو په کار خدا دا چې یو خدا غو ماسک غزیر کې کنه دا ما چې کلم زافه کوم غزا یا کوم او بیا بل نه استعمال کوم.
صحیح.
خو فرض کې دا دي چې مجبوري دي، نو بیا به د دې خیال ساتي چې دا اومغه طرف چې کوم بهرو ځای بیا پوزي طرف ته یو نسی، خپل طرف ته یو نسی، نو دا ډېر احتیاط پکار دی. اول دې کې چې کوم N95 چې کوم ماسکونه دي هغه نسبتا ګران دي، 500 روپیا باندې کیږي. هغه کې خپل یو ایئر پیسج وی او هغه کې خپل د پلاستیک فلټر لګیدلې، نو دا که څه کوم ماسک دا تقریبا دي تر یو میاشتې پورې استعمالوي شي. خو طریقه دا غیدا ده چې دا نن تا استعمال کو سحر دی اورو استعمال کو نو هغه کې خدا امکان نشته چې پسټ واغوستې شي. تاسو وخت لیوي کنه؟
بالکل بالکل.
اکوري هم ته نو دا امکان خو هیڅ نه، نو کلم چې دا سړک کور تراشي نو باید دا تړمو وبو کې یو لاساتمن ټکی دی او صابون هغه کې واچي، صفای کی ور سره بیا تازه وبو ته خډيري واچي چې دا صابون هغه زګ هم ته نه لاړ شي او په کمره کې اوچ کی ګرد غبار کله کمره کې دننه اوچ کی او سحر لپاره بیا استعمال کی. نو دا غدي کولای شي ور سره.
ها. او ډاکټر صاحب دا یو بل پښتنه د نقیب خان دی، دا پښتنه کړی دی چې زما ورور چې دی اغه ته سالنډي دا بیماری ده وته، خو چې کله زیات ګرځي یا ورزش کوي یا وزن د درون شي چې کمی لکه اغه چې اوچتای، نو مطلب دا هم مساله کوي دی لپاره دا کار وته نه دی کول په کار دا ورزش یا ګرځیدل دا کنه دا خیر دی؟
ګرځیدل او ورزش دا حکم مهمه خبره نه ده، دا خو لازم ده د جون ساتلو لپاره. زیات مشقت کول یا زیات وزن جتول نو دا ټول اوریدونکو په دې خبر دي چې کله موږ د قوت یا د طاقت استعمال کوو نو د زړه رفتار هم تیزيږي، د تنفس رفتار هم تیزيږي او بدن ته چونکه ضرورت وي د زیات انرژي یا توانایي نو دا که څه زیات مشقت کار لا بیا ډډه کوي، بل خصوص چې کمزه کې ګرد او غبار وي یا بدبوئی وي.
ها. او ډاکټر صاحب دا یو بل اوریدونکو دی د چارمنګ باجوړ نه دا یو پښتنه کړی دا چې ګوهرلی نومیږي، وای چې زما ماما د هغه 40 کال عمر لري او کله چې د پسرلی موسم وینو ډیر زیات تکلیف لکه تکلیف زیات شنو پښتنه مې دا چې آیا دا هم دغه بیماری ده کنه؟ زما خیال دی ته بس څنګه چې مخکې موږ په لن الرجی خبره کولی یا الرجی کې دی چې پسرلی سره دغه شانتي څه مسله به کنه څه به وي په دې باندې؟
دا بالکل احمد صاحب پولن انرژي دا او داسې مریضانو ته دا په کار وی چې کله هم د فروری 15 تاریخ شي، یعنی دا هر کال د 2 میاشتې د 15 تاریخ نه د 6 میاشتې تر 50 تاریخ چې دی کې ونی بوټی چې دی دا بورکې ګول نسی میوجات په تیاری او دا غي نه پولن سپریږي، دا غي نشونما کېږي، نوی بوټی پیدا کوي، تخم پیدا کوي، نو دا د هوا کې ګرځي.
صحیح.
هغه چې کله هم بعض خلکو تیریږي، عام خلکو ته خصنوي، خو بعض خلک چې ورسره حساسیت ولري نو ایته بیا تکلیف وي، دا پولن انرژي د نو پدغه دوران کې ودی بیا دا ډاکټر د وینا مطابق ډاکټر ته وزي ای ورته یو ګولې ورته هغه ودی د شپې له خوا یو دانه خوري دا دوه دونی میاشتې پورې دا تکلیف وي او دا ډیرو زیاتو ولو ګټو منځ کې به نه ګرځي.
صحیح. او ډاکټر صاحب دا یو بل اوریدونکو د فیسبوک د لارې دا پښتنه را لېګلې ده. بابر خان دا وایي چې زما مشر ورور چې کوم دی هغه سکرو دا کوم دغه چې دی پاغې کار کوي دا د بلوچستان کې د سکرو قانون نه وي خو زما ورور سکرو کان کې کار کوي نو مطلب هغه خو هیلمټ خو یا چولی خو مخ پټولو د پاره یاداسې صدغه نه او نه خو ته هغه ساید نه مطلب لکه ماسکونه موته نه ملاوي خبره مطلب یاد شو نو هغه څو کی
بل دا لازم د پماده د کرم کار کوي.
هم
دا بوت چې دی غټ چې هغه کی تو پوری کا خوندانه خاصه کانه را پروزی دی هغه لکور کړي هغه را پاتې چې د دې اډو کی خاص کر د ګټه اډو کی چې دا بچي.
صحیح.
اوس ماسک چې دی ته نه ملایي کې نو دی کولی شي چې صف کپڑا عام تاریخ کپڑا چې صفا نه تا واخلي او دا غي خپل ماسک جوړ کی.
صحیح.
نو ساته دا دی جوړ کی او روزانه یو نه ماسک چې هغه دی پوز خپل تا واچي اول کی پکار دا وي چې وخت چې پټ دی ته ماسک لګو ته خودل پکار وي دا سکرو چې کم ګرد دی هغه دی غوګونو بيزي او بیا هغه غوګونو کوم تکلیف ته را کولې شي دا چې سترګو کې دي نو په کار باندې دی هلمټ باندې چې کوم شیشه وي چې هغه هم ویرخ کته کړی چې سترګو ته دغه ګرد غبار نه شي او ماسک په ځای باندې دی خپل ماسک دا صفا تاریخي کپڑے نه جوړول شي.
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت را کوین. مننه اوریدونکو دا و د دیونی د روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. په لونی به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو خپل قربا احمد الله ل اجازه ورکړي. دا الله پامان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی